د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی ده چې تېره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په جګړه کې د ملیشه ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. د چارواکي تور ولګاوه چې جګړه طالبانو پیل کړه. د راپورونو له مخې جګړه اوس درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده. دا لاره د فبروري له 1 راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1,000,000 ډالر مرسته کړې. ډبلیو اف پی نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1,500 کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 6,000 ډیرو امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1,500 زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي. جاپان له 2020 کال راهیسې د ډبلیو اف پی له لارې له افغانانو سره 93,000,000 ډالر مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونو افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 40 افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او لسګونه افغان کډوال له نیول کېدو وروسته له دې هیواده ایستل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې ښځینه ځانوژونکې په برید کې د ملیشه ځواکونو لږ تر لږه یو سرتیری وژل شوی او 4 ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوڅ د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په دې وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلون کې خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غنی غونې ته د نن کړی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نو ټپیان دي. پولیسو تر اوسه دا پیښه برید نه دی بللې، خو وایي چې مشکوک کسی نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان سټیفان ویلهلم وویل چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي او سپارښتنه یې وکړه چې خلک دي د ښار په مرکزي برخه کې تګ راتګ نه کوي. د بادن وورتمبرګ سیمې والي توماس ستروبل د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 جرمن اوسیدونکی دی. 13 یو 40 افغان پناه غوښتونکي هم د جرمني په منشن ښار کې د یوې مظاهرې ګډونوال تر موټر لاندې کړل چې په نتیجه کې یوه 2 ماشومه او د هغې مور مړه او ګڼ نور کسان ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونه کې به واوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
نوی تحقیقات د دواړو غاړو نه اکثر په مخ کې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پیراځي.
ملګري ملتونه وایي اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو ناورین ډېر ژور کړی دی.
بازی گاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسېږي ول لس لیتر بشکوه وب په لاس افغاني باندې خرچېږي.
یو بل راپور کې به ووري چې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته خلک وایي په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه له شنونکو سره خبرې کوو.
نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه چې راشي او د ولس ته هیله توښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري تیر شپه ډزې پیل کړې او د دوی ترمنځ نښته وشوه چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. طالبانو د نخته د مرګوب لپاره خبرې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
ل ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم میدا یو نیم ټکی ژبه.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 19 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ جوړ لپاره ته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو 10 دقیقې اوسو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي د هېڅ څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړي دي. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګومان کیږي د زړه د حمله له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ را تګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه را زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر حقتو کې چې باید پر وخت رسول شوی وي پر لار د زندېدو لامل یې زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه مو جزئیات اوریدل. د دې جګړې د څرنګوالي او د پایته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او په پیل کې مې د دې جګړې د پیلېدو عوامل ترې وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان التا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې التا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د جوران له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شی له داسې کتلی نه دی واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و، نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي، بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام، نو هغه به دته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړه نه به ډېر لوی احترام ورته کېده، او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، که لنډ راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ غواړو دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان لیوی و نه رئیس له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. نو موري 13 دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي توګه نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عابده سپوږمۍ او په دې اړه جزئیات.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان لنیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې هم نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښې وې، له خپل کور یې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې هم څه نه دي پوره، موږ هیڅ نه سو کولی، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولی سو، او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دی. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعا د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي، او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه مودا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوی بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورای ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت په لندن کې راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د هوسۍ احمدزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگتن سره پاړه بس وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلي او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ. له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زیلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زیلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوي مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیلینسکي ته وویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي. په تېره بیا چې ټرمپ له زیلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، نه هغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدره موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ و تارزی او داسې نشي چې مونږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زیلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی وو او ټینګار کړی چې لمنیتی تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ صفو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې صفو د ازادي رادیو خبرونه د سبا سهار تر شپږو بجو پرې دوام کوي. د سهار ل شپږو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لنډو صفو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډېر کړی دی. یونیسف تیره ورځ په یو راپور کې وویل چې د ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نویو اړتیاو ته لاره اوره کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په دویمه په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې. د دې راپور لمخې د 2020 او 2021 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده او 14.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب یوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. ان یو ستن مو هم له کوره نه در اوېستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو ان ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دلته سرګردان چې وس هغه ناپاک یم وای خلکو په رقم باندې خپل گزاره کول هغه هم نسته کېږي. هغه مثال د دوه کیلومتر یو نیم کیلومتر څخه بعضی ګاری لري، بعضی پر لاسو کې راوړي، بعضی سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. یو لس لیتره بوش کوو اوبه په لس افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوه ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زه په ډېر خراب وضعیت کې عمره او شپه مې ښه نه ده، د اعصاب و ناروغي مې پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاړي، هیڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دوه اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله شپږویشت کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهم نیمای کې پنځه ویشت دقیقې بس لرو چې د تورخم د جګړې په اړه خبرو ته ځانګړی دی، خو دا شیبه وروستی راپور واورئ. د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشتوالي له کبله روغتیایي خدمات هسې چې لازمه ده نه ترلاسه کوي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته مراجعه وکړي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله وایي څو ورځې وړاندې ناروغ پلار او دولتي روغتون ته وړی و، خو دی ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیایي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ د مارچ درېیمه ازادي راډیو ته وویل: د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر الله هم له ورته ستونزې سره مخ دی.
څو ورځې وړاندې مې په یو ماشوم سالدانه راختلې وه. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي، خو له بده مرغه په روغتون کې نه وو. له کله راهیسې چې مرستې درېدلې دي، دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسؤل ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه ستونزې تاییدوي.
مشکلات خو اول نه ول، خو اوس زیات شوي دي، ځکه مخکې موږ ته دوا راته نه پدري میاشت کې، اوس هغه دوام نه راځي. لکه دغه پیغو موسم موږ سره همکاري کوله، اوس هغه موسقته شوې ده. همدا د امریکا د اعلامې سره هغه موسقته شو، اوس نه راځي. او بل د همدغه موسې او بل بخش یو څانګه هغې به په دې کلو کې کومک کوو، لکه د کمپنۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونه په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول، خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو تایید کړی و چې لسګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو له امله تړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو دوه سلنه اوسیدونکي لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له 1300 یوازې په 390 کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیا